افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. واورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمن بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په بغلان او اروزګان کې نږدې دېرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د نږدې دېرش امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تېره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی ته له دغې جګړې دیارلس جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورته د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله اړولو ادعا شوې. د اروزګان د والي ویان د احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیره شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کراشمیر یې نه ښیي. ولسي جرګه کې د اروزګان استازی بسم الله جان محمدي چې خپله د دهراود اوسیدونکی دی وایي دغه جګړې کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي.
تقریبا شاوخوا دا شهیدان لرو او لکه چې څو زخمیان یې هغه معلوم نه دي. د ولی محمد په نامه سرپرست قمندان هغه هم شامل دی.
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراود کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې دغلته تیره شپه جګړه شوې چې 18 طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملي پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې وروستي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن ارګ کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته دې برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسو نه وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. ښاغلی غنی د غراز ویلي روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوې باید لوړې شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانا یو لستنه رد شوي پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوې همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کرونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ څه باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه له 3,03,000 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړې. دا جایزه دوی ته د هغو خدمتونو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړي دي. تیخانوفسکایا له یوې اونۍ راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابروي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثهای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي، د چارو د یو په نظر اخیستی
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د نه پاره په ګټه نه ده چې دیموکراسي
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بله چاره نه لري.
پلان عمر سره غروي د غټو د کارونو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر باندو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې.
او د جون په شیبو خبرونه کې مو هم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچ پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. ښاغلی عبدالله، دغه څرګندونې نن د دې شورا د ملي سکرتریت د پرانست غونډه کې وکړې. هغه وویل نن د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له غړو سره چې نوې کابل له کابل له دوحې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرتریت پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته یې کړه خبر دا وي چې دا خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لمړنی مرحله تر سره سو. ان شاء الله ته مدد چی په ټاکلې مده دا خبرې بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پرې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبرې افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریت به د هیواد په 34 ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلی عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې له نږدې 3 میاشتې روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوې او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه باید دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمن د خبرو بل پړاو دی چې پر اجنډا متمرکز به وي، باید افغانستان د خاورې دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبرې پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي. دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي.
اصول چې دا به تر ټولو ښه خبره وای، تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وای او پوهېږو چې خپلې ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپل منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافق نامه دی، هغه موافقت نامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه د بل خوانه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناتو دوی لاسري او دوی ممکن دا ولوړي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بل څه نه کوي، ځکه هغه ته لوی ګټه لري. دغه مسله چې موږ کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا به زفکر نکوم چه دا افغانان های دوار خواهم پا اختر دا وقت سی تاس مفردی ساعت به سوینه و کال شروع که یه لالت پا اروپا و امریکا که رفصتی تا دیر تنوای داره دوم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایانو په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکایانو په تنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. ډېر طبیعي ده چې دا خلیجال هم پاکستان ته تللی ده. همدارنګه د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر لابرادر هم هلته ځي، دوه شیان ښودل کېږي. یو دا ده چې طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، د بل خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط حدث وکړي، او پاکستان هم وایي چې دا مستقل وایي. د بل خوا تاسو میتولوجیست چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي دا سفر به په دې برخه کې رغوونکی وي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کې دوه سره په افغانستان کې د جګړې اور هماغه سي امبل دی. یو ډګر هم د ورزګان ولایت د چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شندولو او د غېډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اوختو خبره کوي. نور بل ترین کوټه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکی وای دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نموړی وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیره شپه د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دی پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 6 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګي معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دی پر کمربندي پوستو باندې کړی دی، هلته هم د دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. له بده مرغه چې افغان کونه ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او تر څنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادې ولسوالۍ د سرپرست امنیت کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي.
دا د خزاره کاسمه بولی د خزاره کا دی کور چودی
وسلوال طالبان وای تر اوسه پورې د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادې ډلې ویان کاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړه خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي، خو بیا هم په اروزګان ولایت کې تم کیږو. په اروزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیونو غاړ د کمیسیونو غاړې او پټوان ګنډي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل یوازیني ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په اروزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوې خوندې ماسوما او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلي کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکرې پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراکه نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي، بالا پخته یو نیم یو نیم سره لپاره سره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان مر سره غړوی د غټ د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده. ډیر سخت د سن کار نو کوم احسان کې په سختي کې ستر د دې سره زیات د ستر د ستر د سره لرو چې ما غي دات د غدي ولې پر سم دا داسې د ستر د ماشام بیا په څه کې ساده د دانو شکیږي په دا کار د لاس سره د کښین د مزګر پر تنه.
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونې بڼه ده. خود دې کارکونکو شوزي وای چې خلګو څه د پخوا غوندي د سن د لاسي کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ ښار اوري، خو هغه مره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي. والا چې وی سم یو دکاندار مې ټکه کړی دی. والا په ګنډ کې 1500 دغه شیرینی، په پټو کې 200 دغه شیرینی، په کښنی غاړه کې 100 دغه شیرینی ده. والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې و تو کې سره صفاقي رونی خلک ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله پالته خرص کله پلاس 15 شپې خرص. والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در چې جامع چارستانه د خوراکي چارست
زبی اولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او وروسته یې پلوري. چې زبی اولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه ورباندې لاسي توکي پلوري، خو زبی اولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ره بیا د روزګان لاسي ګنډونه چې دي، زموږ ته یې د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ غټ کارونه بیا کوله. کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسي، زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویسي بیا ډېر وځي. اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي، ډېرې میده نقشېات هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچي په سترګو هم نه لیدل کېږي. چار چا ته یې ورکوو، یو خو اول یې هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي، لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ما ته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا یې دوې هندوانې راته اخیستې وې. دی راته یقین وکړه دومره د چتراشو په غوند وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږئ؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوې خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
لیکمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بېچې اومه ده، او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. زموږ په کوم شان د ملاقات په کې راځي، زموږ ته هغه شان ګرځول کېږي. نه تېر شو
زمولاده کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ مربوطه ساو څخه، او زمونږ کونړ ولایت د مایګینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې زمونږ دا شکایت صاحب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
سلطان د هلمند ولایت درځر پاړې کې کېم د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی، او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري، همدغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شهیدانو کورنۍ چې دي، دا د خپل په هلمند ولایت کې د انار په چوک، د لوی په چوک، د شیش په چوک، په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دسترخوان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام، ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پرخي وو کور مو ودان پیغامونه تاسو تل خبرو د غرض د افغان بسمت سواتل شمیر لاره هم راته پیغامونه راستوي کور مو ودان د ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوو د خبرونه دوهمنه مې ته ورسیدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د ذکر پر حق غږیدل وو او د جون پشي بو کې خبرونه چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې اسد الله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د نږدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولیس خمری په وزیر آباد پوستې برید شوی چې د روغتیایي چارواکو په خبره دیارلس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوی. د اروزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغلته د ولسي جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتي ځواکونه پکې وژل شوی دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه. د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوي پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې دغلته څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هېواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 14 په مقابل کې مات ورته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویمه لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنجشیر د پیروزي لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوټسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن آزاد رادیو ته وویل چې د افغان ځوانانو 9 کسیز لوبډله به د 12 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو لمخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنگلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړې. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنگلاديش څخه یې هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونه ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل دا اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق پاړه راته وغږیږي
تشکر مننه زه هم نو خپل نو بعد سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هله د چټول روغ جوړی تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علی سلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علی سلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و یعنی هلته ساینسي مضامینو بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره یعنی نژاد ملی نژاد مذهب دین دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخوردار اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته تعلیم او تربیې ته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شی وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تا تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت له خوا نه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې، زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وایي دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې، تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف پا په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
آیا هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپ وه. زه چې کله راتلمه نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېر ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غوند وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې دا د بست کلا ده، د لشکرګاه هغه کم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره اوسی. قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونې سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونې جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځې او سرایم ځکه لرمه
او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوچ وی قندوز افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی په دې خاطر چې هغه وب ډیری ډیری مزکی ډیری ډیری نور میواجه ډیری ډیری نگاد مالداره نه کغټ غټ گنجونه ډیری چې پاکستان ته ایران ته او نور بهرنی وادت دوز مالونه دی
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ لواجی د خټو ګنبدی کورونه جوړوي او پکې وسیږي په خوای ډیر اوخان درلودل پاغو به تګ را تکوه خو اوس موټرو د اوخانو ځای نیولی دی تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غذای پاړه وایي
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه دومره ګرمي وه ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه یې جوړ کړي و دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي او یعنې دغه هوای داسې سړه کوله چې وپوهې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده هغه هوا په سړي نه سړه لګېده ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څړځایونه ټول شنه وي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول مسولیت خوندور دي خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري
اول بیتنی شایسته ده مستی دی جوارای ده زیر غوړی دی کوچ دی پنیر ده نو دغه شایان دی دوه رقم کورت دی سی یو له مستونه جوړوي سی هغه روغنی کورت دی او یو کورت دی سی له چکینه جوړوي هغه د وچ کورت دی کچوري کورت جواری کې دغه لاس سره خورل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیر غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچې بېته د هغه مزه وګورو چې له سلو پلو سره د هغه یوه د کروت جوړی نوم لري
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و خو له بعده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و د مایانو د نیولو ښکار و او ډېر ښکلې منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې لیکول او اوس راځي په تیر گریوان او په لوت په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بی سوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې فقر زپلې ډیر د سړي زړه خوشینه کوي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی ته
دا سندره ستاسو وو شووري د لار له سو دغه چل وکړم کارونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
هلمند په خو وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی لدی ځای به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی د یادې سیمې په اکلمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلې دی.
په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري.
د هلمند ولایت شپږ سول سوالي لري. مخکې څوار لسوي بیا یو د نصراج ول سوالي ورسره یو ځای سول مرجه هم پول سوالي باندې واوښته.
bale هغه مشهور ول سوالي راته یادولای سي
ډېر تاریخي ول سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ یا غرجو چې په تاریخ په هیڅ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د دې سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه و چې دغه ځای څخه به توکي تلله وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد تاسو له بوست نه یادونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي نو مور یې وایي کدوی د دوی د کلا بستر وازې دوی د پریوای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي خو دغه د ملیندار کې د ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي دا د غوري دورې یو باغ د امیر کرور کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر مادي میږي. هغه د ګیمانو په نامه دی یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرینی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته البته د ټول نمونه خو نه سو یاد ولکه هغه مشهور راته یاد کړئ.
د سوي کیږي چې د ابایو پوي خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداور او خپل بودا چې دي خپل د ساکانو څخه دي قهرمان چيري د دې سیمې چې دي هغه د رستم پهلوان دي چې دا هم خپل د زمینداور او د دغه سیمې سهرا پهلوان تر غره ورسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل د غامر کرور د خپل ام ادیب او ام قهرمان او د لومړی شعر هم د امیر کرور دی په زمینداور کې هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د په درې میجر پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو شمس سروانی ده. لومړی کچدا د شیخ حسن سوری ده هم د لیو لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداور لومړی غزل د اکبر زمینداوری هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی سقینامه د زرغون خان درزی دا هم د هلمند
په هلمند کې چېری ځاګه د تاسو ډیر زیات خوښتي او لکوم سنا زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان پاکي پښتون هزاره ازبک بلوچ دا ټول او بل چې موږ ډیر خوش ساتلې د هلمند سیم دی هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی ده د غېده خوشی ټکی
چې لري په خوښ نه دی
جګړه نه ده په خوښ په خوشنۍ سره چې جګړه د ټول خوشی زموږ څخه خېستې
باندې لته اورس په ټول افغانستان کې آرام آرامي
ډیر مننه.
درنګ دوستانو په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي تاریخي سیمه او ځایونه خوندې پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چارې.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی
جنت د دې دنیا یا پورو قلب مینا او شکلا یا اس کا شمله د پښتن خایې د ګولو هر سر دې شو تر غربند د سولي کورسی سماګرام هلمند د سولي کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولي کورسی سماګرام هلمند د سولي کورسی سماګرام هلمند د سولي کورسی